لاس په جیشوی احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوري السلام علیکم. پاکستان له افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندیښنه ښکاره کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکو. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د ګازو په تاسیساتو کې اور لګېدلی. افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالي له طالبانو ونیوله. او په هند کې څه باندې پنځه میاشتې وروسته یو ځل بیا د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لویې لارې په اوږدو د ګازو په تاسیساتو کې اور لګېدلی دی. د هرات ولی سید وحید قتالي وی اطفایه د کمر کلاخ سیمې ته چې اور پکې لګېدلی دی استول شوې ده او د 201 زفر قولي اردو اطفایې هم سیمې ته حرکت کړی دی. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د هرات د رسنیو مسؤلې زینب محسینی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل.
د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کوایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي.
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک وو او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا یې له منځه یووړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ سي.
طالبانو د دغه پله د ورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتني سیستم نه یوې میاشتني ته واړول. دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګامې د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستې او په خبرې د 1400 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او په راتلونکي نږدو وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځېږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 500 سلنه پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډیره د افغانستان له دوو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردې شي چې وخت ناوخت خلک د پرچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. هند خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبتې پیښې او د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې پنځه میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو راپدېخوا تر 1 میلیون ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي او ورځني تلفات تر 1500 اوړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي، خو یو شمېر ایالتونو په خپله بندیزونه لګولې دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي او په عامه ځایونو کې باید تر 500 کسان ډېر یو ځای نشي. دغه ایالت چې 125 میلیونه نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبې او یکشنبې ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسي. په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماتانو دا څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توب کوي او هڅه یې دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبري سره ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو خواوو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبري وکړې. د متحد ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړ شوې دي، یوه یې هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لرې کړي او بله ډله ایران هڅوي چې د تړون ژمنې پر ځای کړي. او روسي خبر ده چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 159 تنه نیولي او د انساني قاچاق 1500 قربانیان ژغورل دي. د انټرپول په وینا د پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسې کې دی ترسره شوی دی. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو د ورځې یو شمیر تاوده مسایل راخلو. پاکستانی چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه په بیړه او بې مسؤلیته ډول له افغانستانه ووځي، دا کار به ویجاړونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکړه، خدای روشانه نکړه چې دا ویجاړونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندوي د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري، ځکه پخوای ویلی وو چې امریکایي ځواکونه باید د توحید تړون له مخې په خپل وخت ووځي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین پورا پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د منظم او با مسؤلیته وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنیو پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړونکو یا ګډوډونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې خبري ناسې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودھری ویلی دی چی سملاسی او بغیر د محتاط غور پرتا د خارجی فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو موکا په لاس ورکړي چې هغه د دپټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستاني چارواکو نوی دریز د دوی له پخوانی هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 20 ورځې پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوه په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا لخوا د دغې ژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به یې ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه زه څه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لومړی د مخه په خپل لو ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لومړی نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کار دی. دا ضرب الاجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوحه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوحه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نوموړي وویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتونکی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ وویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه شوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ یې لا هم د دې ولسوالي په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لاره چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت په لاس کې.
د شاغلي رسولي په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځاني زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفي ځایونه او د 100% ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفي ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفي پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه ولاړ. پلچکان که ووایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که ووایو په سلو کورو کې په کلي کې 10 کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي، سر سوي دي، نړیدلي.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي.
حالات خو نو داسې اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ د دغه حالات دي خامخا. نو یاره خو دا سهار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سهار جنګ دالته ګوره، یو شی اور اخیستی و دوی اوس هم ولاړېدي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پلار لارې لاس ول، داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې راوښتل، هغه بېرته دلته تیارې راغلې بمبار وکړه، نو بېرته لار سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، سرایونه نړېدلي دي. دا اوس هم جنګ چالانه بیا دی. نو د مسلمانانو کورکښتنو کورونه ګرد خراب شوي دي. نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې، یا وږې یا تږې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه، کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
د ارغنداب خلک ډیر خوشوله، ډیر دربدرس وله. په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلیت خمر اوریدلې دي، پر ارغنداب باندې دا سیالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې د ارغنداب خلک ټوک ټوک وله، ستریس وله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې د ارغنداب خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک دربدره دي، سرایونه نه لري. په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله، دا 12 کاله لاسته راوړنې مو د خاورو سره خاورې سولې، کورونه مو ونړېدله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي، ولې خرابې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ارغنداب ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر 2 ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
د فوټبال وتلی ستوری ابراهیم وویچ یوه جالبه خبره کوي. دی وایي سپورت خلک سره یو ځای کوي، سیاست خلک سره بیلوي. وړاندې د ابراهیم وویچ څرګندونې لرو، خو دمګړی د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
مسیر ورځپاڼې په سرلیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. بله مسله فیصله چې ورسپانی ورته اشاره کړي هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي او اجنډا معلومه نه ده او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغو ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 14 وشي او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډیر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د